ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبرونه ته موزه نور یاسنوري هر کله کوم مخله چې دی خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو په پام کې ده چې پاکستان به سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې کوربه وي. ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمه دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. تر اوسه په ونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نمونه نه دی اعلان شوی، خو مخکې داسې ویل شوی چې د ښځو یو شمېر فعالانو د ملي مقاومت په نوم جبهې مشرتابه او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران وربلل شوي دي. پخوا تر دې ټاکل شوی و چې دغه غونډه د اګست په 15مه او 16مه جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبي اسیا د څېړنو د انسټیټیوټ وویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف ځنډوي. معلومات ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي دي چې رسنیز محدودیتونه پای ته ورسوي او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره د خلکو اساسي حق ته درناوی وکړي. دغه مرکز نن یک شنبه خبرداري ورکړ چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته 22 طرز عملونه ورکړي چې ورسره په سیستماتیک ډول د بیان ازادي د رسنیو خپلواکي او معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدود کړی دی. ډیری افغان خبریالان هم وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی د رسنیو کار ډیر ستونزمن کړی او په حکومتداري کې روڼتیا له منځه وړې ده. د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي، خو د رسنیو مدافع سازمانونه او نړیوال څارونکي وایي چې پر رسنیو فشار په افغانستان کې د پراخ سانسور لامل شوی دی. د ایران له اټومي پروګرام سره تړلې ټول بندیزونه بیرته پر دغه هیواد له سره پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه چې د ایران او د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ د یو تړون په اساس ځنډیدلی وو، تر یوې لسیزې وروسته بیرته پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریو دایمي غړو بریتانیا، فرانسې او جرمني ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې په سرغړونه تورن کړ او تهران ته د بندیزونو د بیا لګولو لپاره یو دېرش ورځنی مهلت ټاکلی وو. د امنیت شورا دو نور دایمي غړو روسیا او چین د سپتمبر په 16مه نیټه تر وروستیو شیبو هڅه وکړه چې دا مهلت شپږو میاشتو ته اوږدتري، خو نتیجه یې ورنکړه. د دغه تړون دریو لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو، فرانسې، جرمني او بریتانیا په یو ګډ بیان کې ایران ته خبرداری ورکړ چې له پارونکو اقداماتو لاس واخلي. په عین حال کې ایران له بریتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران بیرته تهران ته ورغوښتي دي. د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او له 500 ډیر نور ټپیان دي. رویترز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ایم کی ستالین له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا غونډه د وی جی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د سیاسي ګوند لخوا رابلل شوې وه. د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی وی جی په 2014 کال کې خپل ګوند جوړ کړ. ستالین خبر اعلان ته ویلي دي چې د 9 کسانو مړینه تایید شوې چې په دوی کې ولس ښځې، 14 نارینه، 15 نجونې او 4 هلکان شامل دي. ویجی په تیرو دریو لسیزو کې د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی دی چې په 2014 کال کې د خپل ګوند له تاسیس رئیس تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړې دي. او د کرکټ د اسیايي جامپ فائنل کې نن یک شنبه هند او پاکستان لوبه سره کوي. هند پچوګټله او پاکستان ته د توپو هني ام بلنه ورکړه. دا لوبه د دوبی د کرکټ په لوبغالي کې تر سره کیږي. د دې جام د پایل په پړاو او وروسته د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې دوه ځلې سره مخامخ شوي چې دواړه ځلې پاکستان ماتې خوړلې ده. خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي په تم ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کا. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوی سبا اسلام آباد کې په یو غونډه کې یو شمېر مخالف افغان سیاسي څېرې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي. دغه راز سبا په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د اتاویو می غونډې په څنډه کې هم د بشري او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړي.
دا ښه کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه خیر نشي.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې میشت یو شمېر افغانان وایي دغو کمپونو د تړلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه سخت اندېښمن کړې دي.
بېخي اوس د یو دغن پیګې ټول الو زلو ګاډو پسې کوي کنه چې ګاډي ترانسپورټ پیدا شي وسه نو ټول خلک پریشان دي.
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې چې آیا د افغانستان وګړي معلوماتو ته کافي لاسرسی لري.
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي.
یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی او تنظیمونکی د اهمیت په اړه وایي.
تولیداتو لپاره نړیوال بازار د دې لارې پیدا کیږي. په ډېر نندارتونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونې لومړی موضوع تل کڅنګ چې په خبرونو کې مو واوریدل ټاکل شوی د پاکستان پلازمینه سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې انکور بوي. د راپورونو له مخې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د استراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. د انسټیټیوټ په پام کې درلوده چې دا غونډه د اګست په میاشت کې جوړه کی خو ویلي وو چې د دې لپاره ښه ترتیب او نظم پکار ده او دا غونډه زندوي. زما همکار اسدالله لودین په استودیو کې د پدې اړه نور معلومات راټول کړي. لودین صاحب، د دې غونډې په اړه څه جزئیات خبر شوي دي؟
و ډیر مننه نوري صاحب. معلومات تر اوسه ابتدایي دي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته معتبر سرچینو ویلي چې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسی لخوا جوړیږي. تر اوسه غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نمونه اعلان شوی نه دي، خو مخکې داسې ویل شوی دي چې د خځو یو شمیر فعالان د ملي مقاومت په نوم جبهه مشرتابه او یو شمیر نور پخوانی جهادي مشران وربلل شوی. په خاطر دې ټاکل شوی و چې دغه غونډه د اگست په 15مه او 16مه نیټه جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبی آسیا د څیړنو د غنیسټیټیوټ ویل چې غونډه د خ نظم او ترتیب په هدف زندوي. هغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان ویلی و چې یو شمیر خواله رسنه یو د غونډه په لوی لاس لوی ښکار کړي. خو د خبره په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي قربانه دی او د هغه په پلان او جوړېدو کې هیڅ هم ونډه نه لري. هغه مهال ټاکل شوی و چې د افغان طالبانو د حکومت شپږ دیرش مخالف سیاسي څېرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقامات د عالي شورا غړي، همدارز د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمېر استازي غونډې ته ورشي او ګډون پکې وکړي. د دې غونډې تنظیمونکو وړاندې ویلي دي چې دوی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو، د ښځو د حقوقو او یو شمېر سیاسي موضوعاتو په اړه بحث وکړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ځغرده ویلي چې دوی د دې غونډې استازیتوب نه کوي، یعنی دولتي غونډه نه ده، په وینا یې واز دي پانتون لخوا بلل شوی. خو هغه مهال چې په اگست کې دغه غونډه پلان شو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد ویل چې دا د پاکستان د استخباراتو لخوا د پټکو بلل شوی جوړ شوی غونډه ده. چې هغه مهال خاغلی خلیلزاد د دې غونډه په جوړونکو باندې او په ګډون کوونکو باندې نیوکه کړې وي. یو شمېر نورو سیاستوالو هم دغه غونډه بلل و ویلي و چې یو بل جنگ ته د افغانستان بیول یا یو بل جګړې ته د افغانستان ور دننه کول دي. خو معلومه نه ده چې سبانه غونډه چې وساکل شوی سبا دوشنبه پیل شي په کومه مسلو را سرخی او داسې ښکاری چې غونډه ممکن د بند دروازو تر شا دوام وکړي.
بله، تر اوسه د طالبان حکومت کوم اکسل عمل څرګند کړی دی؟
تر اوسه د سبانه غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په خاطر دی چې د دوی وایندویان موږ په ورته مسایلو کې پوښتلي، دوی د افغانستان د حکومت اوسنی یا د طالبان د حکومت اوسنی مخالفان ازمایل شوی چیرې بدلی او ویلي چې د دوی هر ډول خبرې د افغانستان په اړه دوی د تفسیر ورنه بولی، وای چې د افغانستان لپاره د هغو تجربه کار ازمایل شوی ده. نو اوس د طالبان حکومت هم دا وای چې د هغو خبرې دریز او هر څه چې د افغانستان په اړه دي، د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي او د دوی پټکو هغه ازمایل شوی چیري دي.
بله، اسدالله لودین، تاسو مننه. بله، قدر منو اوریدونکو، بیا هم هڅه کوو چې په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبريال سره تماس ونیسو او د دغه غونډې په اړه نور جزئیات ترې واخلو. ازادي راډیو اوري کومه نوې جزئیات تر لاسه کړل، له دغه نوې جزئیات به مو هم خبر کړو. بیا هم په پاکستان کې تم کیږو. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستان د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د پاکستان حکومت په یو شمیر سیمو کې د افغان کډوالو کمپونه تړي چې له دې سره ډیر افغان کډوال سخت اندېښمن شوي دي. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې رسمي خبرداري نه دی ورکول شوی، خو اوریدلې دي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړو شو پنغاړو د لمنځوړلو پریکړه کړې ده. نور په دې رپورټ کې
خیبر پختونخوا په هریپور سیمه کې د افغان کډوالو په کم کې میشت عبدالصمد وایي د پاکستان روسي پریکړې د غلطه میشت افغان کډوال سخت اندېښمن کړي. دی وایي درې ورځې وړاندې په دې کم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر تړل شوی او چارې د پاکستان حکومت ته سپارل شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی ته له سیمې د وتلو لپاره خبرداری نه دی ورکول شوی، خو په خبره یې ویل کېږي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړو شویو پنډغالو د لمنځه وړلو پریکړه کړې.
نو دښمن خو داسې دښمن کړي چې بېخي اوس یوم دغه نه پیږي ټول الو زلو ګاډو پسې کوي کنه چې ګاډي ترانسپورټ پیدا شي وسه. نو ټول خلک پریشان دي چې خدای نه خواسته اونۍ کې چې موږ باندې پریشان وکړي او موږ بیزتي وشي. خالي میډیا خبرې مو اورېدلې دي د حکومت ته وسه موږ سره ناشته نه ده کړې، خبرداري داسې نه ده راکړې چې ورور کمپ پیسې ختم شو او نور تاسې یووځي مخکې راتله دغه کولای شي مقصد تاسې ووځي.
عبدالصمد دا هم ویل چې لتیرو څو ورځو راهیسې له هریپور کم د افغان کډوالو د وتلو بهیر تیز شوی. د خیبر پختونخوا د کوړه خټک د کډوالو په کم کې میشت شیر خان هم لور تاندېخني سره مخ دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د دې هیواد د وتلو لپاره وخت ورکړل شي.
مونږ ته ویل شوی دی دا چې سبا پر ټول پاکستان کې کیمپونه تړل کیږي، یعنی دا چې بجلی اوبه او مکتب شپخانه بندوي نو وضعیت ډیر زیات خراب دی. بل دا چې موټر نه پیدا کیږي، موټر به چې مخکې پیدا شوی نو په یو لاکه بدلی، اوس چې موټر پیدا شي درې لکه او درې نیم لکه روپۍ غواړي. نو مونږ غوښتنه دا کوو چې باید مونږ ته وخت راکړلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د جبري ستنونې د بهیر د یوې برخې په توګه په خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د شپاړس کمپونو د تړلو خبرداری ورکړی. دا خبرداری د پاکستان د ایالتونو د سرحدي چارو وزارت له لوري د سپټمبر په 15مه په یو رسمي لیک کې صادر شوی. دا ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ډېری دا کمپونه د 1920 په لومړیو کې هغه وخت جوړ شوی و چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته په پاکستان کې پناه واخیسته او په لسګونه زره کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یونیچسیار ویان قیصر خان افریدی ډان ورسپانې سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت ناهیلي دي. نوموړي ټینګار کړی چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او هغه کسان چې په سختو شرایطو کې دي باید د جبري سندو له بهیره خوندي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسولین وایي په دې هیواد کې دا مهال لږ تر لږه د افغان کډوالو 200 لوی او واړه فعال کمپونه شته چې لسګونه زره د پی او آر او افغان تابعیت لرونکو کډوال پکې ژوند کوي. د دې شورا رئیس بریالي میخیل ازادي راډیو ته ویل خی پاکستان دغه کمپونو د تړلو د پریکړې په دوام دغه غلطه په کډوالو د برښنا او خونځیو په ګډون هر ډول اسانتیاوي بندې کړي.
انګلیسي به کار نه کوي دلته کوم مرستې کې د کمپونو سره به بندې شي، ممکن کېدی شي بجلی بند کړي، ممکن دلته سهولت کې دغه بند کړي. دلته کمپونه دوه قسمه دي، یو په دولتي ځمکو کې سرکاري ځمکو باندې او یو چې دی دا په شخصي ځمکو کې. نو شخصي ځمکو کې خلک کوي ورکړي، دولتي ځمکو کې دي پاغي باندې باندې زور راوړي چې ځمکه خالي شي کنه.
د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د پاکستان لوري د افغان کډوالو د کمپونو د تړلو د پریکړې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتنه کړې چې افغان کډوال دي په تدریجي او بایزته ډول خپل هیواد ته ستنه کړي. پاکستان په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه نږدې 2 میلیون کډوال افغانستان ته ستنه کړي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو لخوا د افغانانو د جبري ایستلو د بهیر بندولو لپاره پرلپسې غوښتنې شوې، خو دغه هیواد تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي او هر ورځ په زرګونو افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استوي.
ازادي رادیو اوري ټاکل شوی چې سبا په نیویار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتیاوي غونډه په څنډه کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بحثونه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي او افغان ډیپلوماټان هم ګډون کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
ټاکل شوی چې د بشري حقوقو یو شمیر مدافعین د خوځو د حقوقو فعالان او نړیوال متخصصین د ملګرو ملتونو د اتیایمې عمومي اسمبلی په څنډه کې راټول او په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخ سرغړونو په دې برخه کې د عدالت د پلي کولو او حساب ورکولو په اړه بحثونه وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپل ایکسپانه لیکلي چې دا ناسته حذف شوي خو هیر شوي نه دي. په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ په عنوان د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 9 د نیویارک په وخت سهار په 10 بجو ترسره کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق به هم په دې ناسته کې برخه واخلي. د استرالیا او کاناډا په ګډون یونان، چیلي، هالند، لوکزامبورګ، البانیا او د بشري حقوقو یو شمېر سیمه ییز او نړیوال بنسټونه د دې ناستې ملاتړ کوي. یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي تمه لري چې دا ناسته به یوازې په بیانونو او اعلامیو اکتفا ونه کړي او لږ تر لږه د دوی د حقوقو په برخه کې به عملي اقدامات وشي. له زده کړو یوې محرومې شوې افغان نجلۍ چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دانستانه ځکه انوزم
د شل افغانستان به الله هم یو شمېر خلک د افغان میرمنو د حقونو او عدالت غوښتنې هڅه کوي. داس موږ لپاره یو لویه هیله ده. زه تمه لرم چې دا ناسته یوازې د یوې اعلامیې او بیان په خپرولو پای ته ونه رسیږي، بلکې باید د افغان میرمنو واقعي ملاتړ وشي او هیله لرم چې دا ناسته د افغان ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون لامل شي.
دا ناسته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د افغانستان په اړه له دوو نورو ناستو وروسته ترسره کیږي. د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان باور لري چې دا ناسته د افغانستان د وضعیت لپاره اغېزمنې دي. خو دا چې دا هیواد اوس مهال د نړیوال انزوا او نړیوالو محدودیتونو سره مخ دی نو دغه ناستو اغېز به محدود پاتې شي. د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې ارشد څېړونکي او د نړیوالو اړیکو کارپوه حکمت الله زمي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې دا مفید دا ښه کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه هیر نشي، مګر دا هم باید ومنو نتیجه یې د عقل د اوس لپاره ډېر ژر څه نشو لیدلی چې هغه تغییر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د تېرې جمعې په ورځ د سپتمبر په 6 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې د ښځو اړوند د طالبانو پالیسۍ نه یوازې افغان میرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې د تاوتریخوالی هم پراخوي. نوموړي ویلي وو دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تېره بیا په نارینهوو او هلکانو کې د تاوتریخوالي خطرناکه ایډیالوژي پراخه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ناستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه خوندي دي. داسې مهال چې په کور دننه له تیرو څه د پاسه 4 کلونو رئیس له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او د کار په ګډون یې د ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څوم د طالبانو دا محدودیتونه په وار وار په کور دننه او په نړیواله کچه غندل شوی، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی خودلی، بلکې په خوځوي د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې دا چې آیا د دې هیواد وګړي کافي معلومات ترلاسه رسی لري دا مسله څېړلې. خو تر هغه مخکې په خصوص کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کورونې او صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ ملي نندارتون جوړ شوی. ځایي سوداګر او تولیدي فابریکو د دغه نندارتون په اتیا بیلابیلو غرفو کې خپل صنعتي او خوراکي تولیدات او کرنیز محصولات نندارې ته هېدي.
په خوست کې ځایی او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو، سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات همدارنګه ځینې اړین وارداتي توکي او وسایل په نندارتون کې نندارې ته خودی دي. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته ویل
د بازارمندین لپاره غوره وسیله یوازې امدان اندارتون دی، بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار دندې لارې پیدا کیږي. په ډیر درنو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. د تر څنګ کوم ځایونو کې چې ځینې شرکتونه نمائندګۍ نه لري کاغذ کې اندارتون جوړ شي او یو نمائندګۍ پکې برخه واخلي نو نوې نمائندګۍ ایجادېږي او بازار پراختیا مومي.
د خوست اوسیدونکو دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کیږي. د خوست یو اوسیدونکي خالد شاه وویل
کله چې موږ رالو دغه نندارتون کې موږ بلابل محصولات او تولیدات ولیدل او دا په دلالت کې چې موږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوړ او کیفیت بخیل وړ او ماشاءالله ټول تولیدات بخی مطلب بخی غوړ دی او ډیر عالی دی خه کیفیت هم لري د کیفیت تر څنګ نور اړوند ټول غیب معیار برابر دی نو یو ډول څخه هوتن هم دا کو چې د نور تولیداتو پر ځای خپل کورنۍ تولیدات ته اهمیت ورکړي
د صنعتي او کرنیزو توکو د نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزه یو حاصلات پر راټولېدو دي او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګلو ویل
سکال فصل ډیر زیات شوی دی فصل زیات دی کیفیت یې ښه دی او بازار مندنه کې یو ستونزه شته د حکومت نه هیله لکو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار مندنه بازار پیدا کړي د خرڅلاو بازار پیدا کړي
د خوست په درې ورځنی نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته خودي دي چې لګه خبر باندې لګ شوی خو په عملی ډګر کې اړتیا ډېره ده د خوست یو اوسیدونکي ذکر الله وویل
په نشته امکاناتو کې د دومره حق ورکړه ده چیتا دیسرا همکاری وشی اینی دیسرا ودری گی انشاءالله دا کم مدلونا دا کم غچ دو جور کردی دی تحنیکونا دا انشاءالله پراتون که دیر پراحوی او یو غط لست روڑان بمونگ جور کردی وی
که تون که پخوز که دیده نمدارتون پشان ور تا برنامه گتاو ریبولی و زیادوی پده که افغانی تولیدات او کرنیزه محصولات کردینه نه او به هر پیشندل کیگی اقتصادی فعالیتون ور سره چټکتیا مومی کارموندنه کیگی د کورنۍ تولیداتو کچه لوړوي خلک استعمال ته حاصل کیگی او همدارنګه به هر ته د افغانی توکو د صادرات فرصتونه هم ور سره پراخیږي
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 2 3 1 1
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ یو شمېر خبريالان او د رسنیو مسولین ادعا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسي خورا سخت شوی دوی خبرداري ورکوي چې وضعیت همداسې دوام وکړي نو دا هیواد به د بیان د ازادۍ لاړ خن نور هم شاتګ وکړي
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي او د معلوماتو موندلو ترلاسه کولو او خبرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه
متاسفانه وایم چې په افغانستان کې اوس هم خدمات د لاسرسي ستونزه نه ده حل شوې ځینې مواردو کې طالبان ښه معلومات شریکوي او هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل له رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي
بامیانو کې دی وینړی والی رسنۍ خزینه خبریالې چې دی هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنۍ نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات هغه امنیتی نظامی سیاسی فرهنګي مدني ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې له خوا له ستونزو سره مخ یو
دا یوازې خبر اعلان نه دي بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسول چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. د سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوند معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشته حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي دا به استبدادي نظام وي، محدودیتونه به راستر بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی، له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کېږي. خو افغانستان کې چې ادا کېږي خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی پایلې پیدا وي چې خلک به تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسی قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسی
تزمینه ولې شي. هڅه موکړه په دې اړه د مرکزو یو کسانو د ادعا او اندېښنو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت جواب هم لرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. خو سبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول سوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او نمانځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت وده، د بې وزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وای. بعد السلام دا کوم ماجر چې افغانستان ته تللی دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمن او سرکړیو چې مل به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پر لا سرپناه نه درکړسي کې په کندهار کې پرتې کې په زابل کې، نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په خشاکل را باندې ځي. کدر ته هم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خرڅېد بلاست او بشیر له هواده وځي. یو خو روزګار نه سه، پر روزګار بشیر په سرپناه نه سه، نو دا په ګرد په چاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو، اوس بل ژمی را روان ده. دغه غم دی وخوړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لیدي خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کشاکیدار باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار ستانه، نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دلته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ تر یو ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
سلام ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. اوس د تریشل دجار تریشلو وخت دی. طالبان پکور پکور ګرځي او شرټولای تر دې چې طالبان راغلي دي وسلورم کال له آیا دی قانون سره کومه د سری ورهګیا توهم به باید دوا به کوم مرسته کومه کړي دي. بس دی موږ غریب خلک یو، سره موږ نه دا چولې توهم ته محتاج یو، جارم سم حاصل نه دا ور کړي اوس دی وشرټولې دل هو غریبي او غربت او خپلواو درځي درته لیدې مسو کو نه لا د رحمې په موږ باندې قانون باندې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هلا او احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هلا من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ، چې د صحت چمې په تنوي درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ راستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړ، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغاني زړوري پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله من دیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو دغه درسي مواد د لارې تاسو وکولای شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولای سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و او څه ډول شخصیت و؟ همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جکړې د سناتوره توره وه. نموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره و، بلکې د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړې دي. د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خواندو، یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح لدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خواند و. د ژوند پیله همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې همیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل، یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې ترڅنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړي او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو ځکونکو د همیرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړي کړي دي او څنګه وکولای شوی په خپل زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپل مور تر تربیت لاندې و چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسي ژبو قواعد او اشعار ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علوم یې زده کړي دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډیره زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وترو پوهانو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وایستله، د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وترو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمیرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوی نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره و. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری و. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د شوزو د حیات مشرۍ وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د شوزو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشرۍ په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. په مصر کې د خیرشه ګنې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او شیګنې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي و، نو د دغه د خیر شیګنې د کارونو له عمله څخه دیته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دی ترلاسه کړ په مصر کې. په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، اداره دې معنی ورکړي چې دې د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډېر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره و. هغه لمړی نه د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې دی، خپل ځان لپاره د صالحین او په شهیدانو په حاضرۍ کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې د امرس ولا د مرګ څخه ورسته دغه صالحین او شهیدانو په هدیره کې د خپل خوان څنګه ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنې کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې اوپات شوه او هلته خاور تواس پرسپ. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړ نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالت کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصن معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدل، کوم چې پلار هم په خپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلاری په خپل په پوسټ کې کار سره ترسوي. یعنی باسواده شخصیت و پلاری او مور یې هم یو تعلیم یافته شزه و. کله چې پلاری په دوه کلنۍ کې د چې کله دوه کلنه و د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل شو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قران کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې لپاره څخه دی وکول سپلای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښ مرمنو له جملو څخه وشمل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سر تر رسول سره د مصر هیواد له خوا څخه دی ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم میډال و هغه میډال هم دی ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي او سیږي په یو څه باندې پوسی وي. یاست چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي وو، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوکي شو په خپل د ملي شورا سناتوره هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شو چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او بالاخره هره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شوله او همالته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپل کتابچو کې بنوښته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول اولی؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واځي کوي او وروسته ته هغه څخه به لامل وایس چې ولی او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د شوزو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په حق له پوهیږي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکاله او احترامات به قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشریف راغلاس. باندې نن ورځی درس موضوع ته لمنده يم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کې برتر او خجور او صحتمند اوسه شه د صحت چمې بون پتنوي خوشو ګللی زكون کله کسرنګ چې مرستاسو د نن ورځې لوستم افغان مشهور مرمنو اړوند دي نو افغان مشهور مرمنو وو پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ولوستل چې مرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي هیله مند یم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي نو راځو درنو زده کوونکو اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما عصمتي وردګ ده لولو چې ماسما عصمتي وردګ څوک و څه ډول شخصیت و کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي ماسومه عصمتي وردګ زیږیدنه او کورنۍ زیږیدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زیږیدلې بلوچي ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده پلار یې عبدالخالق خان و د ماسومه عصمتي وردګ د زده کړو په حق له لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی وو لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي یعنې ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړ دی نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړ دی بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړ دی لوړی زده کړې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستری کړې ده یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کیږي یعنی خپل ماستری په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستری ترلاسه کړې ده یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه یعنی ماسومه عصمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خاصه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه د شتنه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیري او د انجنیر روزل مجلې مدیري په توګه یې خدمت کړې یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ د شوزو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وایي چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدل په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه خریدونکي هلي ځلې کړې دي قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه عصمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې وو په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و. یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمریته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خوده په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شول، هغه په خپل په 1950 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا دولسمي دورې ته وټاکل شول. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د شي د مشورتي غړی و، بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د مشره د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو او همدارنګ د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و او همچنان د هغه څنګ د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د حقې میراث او تاثیرات بلوچی. کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان د پاره پاته سعودي او کوم تاثیرات لري؟ معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لستراوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغه خسي د افغان ښځو لپاره د یو بیلګې په توګه تل پاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تل پاتې خدمتونه سرته رسول دي او وس هم د هغه خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او سینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کانفرنسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپل سیرونکو او سینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کانفرنسونو کې اشتراک کړی دی او په هغه کې خپل ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو له خوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدماتو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب اریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دي ترکول سوو د اریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوو او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو وس هم د لوست اخرنی برخې تر ازو هلمند يم چې تر دې دم پرې تاسو د میرمن معصومه اسمتي وردګ اړوان بشپړ معلومات ترلاسه کړی او پوسی او سيږي چې میرمن معصومه اسمتي وردګ څوک او څه ډول شخصیت وو کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو واقعا هم یو وزړوره افغان اتله میرمن وو او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي اوس هم په دې برخه کې ولو چې په ورستي کلونه کې د میرمن معصومه اسمتي وردک شو څنګه ډول وو د کورنی جګړو د پیل سره هغه په 1990 کال کې افغانستان پرشته او فرانسې ته ولاړ یعنی کله چې په افغانستان کې کورنی جګړې رامنځته شولې کورنی بهرانونه او کورنی شخړې وې افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو یعنی په داسې حالت وو چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډیر زیات ستونزمن وو ټول افغانانو په یو ډول تورتم او تیرو کې ژوند کاوه نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مرمن معصومه اسمتي وردک دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پریږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي نو په 1990 کال کې د افغانستان پریښدو ته مرمن معصومه اسمتي اړشول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مرشوال یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه ورسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې امرسپل او همالته خبرته وسپارل شو یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې په یوسف او سی وی اس او یوسف موږ د کړی وي اوس هم د لوس په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو ټول درنو ځکون کې تمې درې ډېر ساده او آسان سوالونه چمتو کړی دي کوم چې دغه دروس سوالونه ته تاسو ټول درنه ځکون کې به ځواب پایس او ورسره د هغه څخه به په خپل کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي نو درنو ځکون کو ستاسو د ټولو لومړی سوال چي دي معصومه اسمتي وردک د زده کړو لپاره کوم هیواته تللی وه تاسو ټول به درنه ځکون کو نن ورځې لوست خپل ځانو سره ګوري او ورسره د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتي وردک د خپل زده کړو لپاره کوم هیواته تللی وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې نو موري په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او هم چې نن دویم سوال چې د تاسو د ټول درنو ځکون کو ده د میرمن معصومه اسمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري په غاړه درلودله هم چې نن دریم سوال پر لور باندې راځو هغه د خپل فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې یعنی معصومه اسمتي وردک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړې دي په خپل فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي د هغو جایزو نمونه په خپل کتابچو کې درسره ولیکي نور نو درنو ځکون کو دا استاد د نن ورځې درس هلمند يم چې په یو سبني پوسی او سيږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې تاسو درنو ځکون کو په درانه چوپړ کې حاضرې جام د الله په مان شو وخت
ظالم دای تر مرګی بیگران کم دای چیرا ویا نا بیگران کم دای چیرا زی بیگران کم دای چیرا زی نیمش پاکا ول ودا دستا شرنګ ویوی تورا لونگینا 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 ویوی ساتو دای بل وطن د فساتو